گفت و شنود.
خبر اتره.
دا خبر اتره گفت و شنود. دا خبرونه درن واریدونکو سلام. ما خامم بخیر. ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې غواړي د پاکستان او تاجکستان په ګډون د سیمې په کچه د ترهګرۍ په ضد یو نوی میکانیزم جوړ کړي. د چین لوی درستیز له افغانستان وغوښتل چې د ترهګرۍ په ضد هغه سیمه ییز میکانیزم کې ورګډ شي چې چین یې د جوړېدو وړاندیز کړی او پر چین سربیره پاکستان او تاجکستان پکې د ولسمشر د دغه وړاندیز ننګه وکړه. قدر من اوریدونکو د روان خبرونه د بحث موضوع همداده چې درانه ملمانه به هم را سره په خبرونه کې ستاسې او زمونږ پوښتنه به ځوابي.
بله، در این برنامه با خدمت سلام با تقدیم سلام خدمت شما همکارم نوشا بجاناشنا و ما حفیظ آصفی گردانندگی میکنیم و مهمانای محترم بحث امشب ما جناب آقای رفیع الله نیازی رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای در افغانستان و جناب آقای محمد ناطقی پژوهشگر مسائل سیاسی در کابل هستند. هم پروفسور برنامه میگه هر دو مهمان محترم روی خط هستند.
بله از ویسه بخواه در زمان خطر دید چه ملمانو تخرق لست و
شماره تلفون تکرار بکنید.
بله
شماره تماس با ما، یعنی شماره محلیز که شماره مستقیم به استودیو ما در واشنگتن وصل میکنه بدون خرچ اضافی 0790-010-070 است و بر کسایی که از خارج از افغانستان میخواین با ما تماس بگیرن 202-619-3136 است.
بله 0012-02-19-31-3 د یو شمیره او بل محل شمیره مده چې په ډیر اسانه کول شي د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي 0590-0010 او facebook.com/voapashto/voa دری د فیسبوک دواړه پانه هم ساس په واکې کول شي. همدا شیبه خپل نظر او یا هم پوښتنه کولای ویلې کی موږ به د ملمنونه و پوښتو.
بله نخست میریم سراغ مهمان. آقای نیازی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو داره؟
بله سلام علیکم. من بنوبه خود برای شما و برای شنوندگان شما سلام و سلامات تقدیم میکنم.
تشکر از شما آقای نیازی. سلام آقای ناطقی، تشکر از اینکه وقت خود اختیار ما قرار دادین، تشکر از حضور شما. صدای ما رو دارین؟
بله صدای شما رو دارم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام احترام تقدیم میکنم. موفق باشین.
زنده باشین.
ازم دواره ملمنو ته ستړی می شوم. نیازی سه پښتنه به تاسو نه پایل کو. خوشالم چې په خبرونه کې مغه غورم او را سره استی. د ترکرۍ سره د مبارزې لپاره سره د دې چې د سیمایز میکانیزم په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړ شوی، خو څلور هیوادونه افغانستان، چین، پاکستان او تاجکستان د اسلامي اروپا کوترګرو ډلو له اړخه چې جواره امنیتی اندېښنه لري، خو چین هم همدې ته رامخکې شوی دی چې په یو نوي میکانیزم باندې کار وکړي. ستاس په نظر چین ولې په دغه موقع کې لیوالتیا او خوده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو نوی میکانیزم جوړ کړي؟
ګوري افغانستان د سیمې په دغه جغرافیه کې موقعیت لري چې آغا د سیمې لزنی نور هوادونو سره په گاوند او نه خطر تقریبا لسول سیزو را په دیخوا دا افغانستان نام نی بلاخره یو سیمیز آلخ وره کنه ره او نه آواز دا چه افغانستان بلکه د سیمې نور هوادونو تا هم دا دی نام نی زین لڑی رسیدری دی چه پاگه که چین هم یو نه آغا هوادونو سخره چه فکر که چه د سیمې د دغه نام نی لوجه چینایان هم متضرر شوی دی. پا دی منم منزلی آسیا که د پخوانی شوروی اتحاد لماتی ورستا چی کمی هوادون خفلواکی تر لاسه کرلا نو دغه هوادون پا کور دننا او پا خپل سرحداتو که لیو لرستونز و مشکلات سر مخامخ شل چی لحاقی سره د تاجیکستان او پا ازبکستان که د کورنی جگلی او یا د پاسون و زمت را خفلوی شید. د افغانستان نام نه د تاجکستان او د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو نوو راتوکی دلو بلتون پالو غرزنگونو بلا خیره لڑی لده سیمی څخه د چین سنکیانگ ایالت چه حال تا هم ای غوری مسلمانانو سیگی د سیمی دا خلق پا بیل عبیلو تلاونو سر یو لبل سر پیوندونه لری یو دبل متمیم دی نو د سنکیانگ مسلمانان پا چین که د بلتون پالین لپاره مبارزه پیل کلنا او د دغه مبارزه په نتیجه کې سنکیانگ د چین یو داسې سیمه وګڼل سوله چې چینایان فکر کوي یا د بیجینګ واکمن داسې فکر کوي چې که چیرته په سنکیانگ کې بلتون پالی یا هغه مسلمان مبارزین چې د ازادۍ غوښتنه کوي دا به په یو نوی ډول چې چین هم د ډیرو قبیلو او د ډیرو اتنیکونو یو هیواد دی د دوی داخل ته لاره پیدا کړي او بلاخره به چین له داخل نه د یو داسې مشکل سره مخامخ شي چې هغه پروګرامونه هغه پلانونه اقتصادي چې دوی په سیمه کې لري هغه به له مشکل سره مخامخ شي. نو په همدغه اساس د دې سیمې دغه موضوع د چین له ملي امنیت سره یو مستقیم تړاو پیدا کړ او د همدغه ضرورت پر اساس باندې چینایان نن په دې سیمه کې د امنیتي مشکل په خاطر رامخته شوي دي او غواړي چې د امنیتي سیاسي او اقتصادي ملي اهدافو ملي ګټو لپاره د سیمې په مسایلو کې مطرح اوسي او د سیمې له هیوادونو سره مخکې دی چې دغه نامنی او دغه مسله د دوی تر ګریوانه ورسیږي باید هغه دفع کړي. نو د همدغې ضرورت پر اساس باندې دوی په سیمه کې د یوې داسې ستراتیژۍ په پلي کولو باندې کار کوي چې د سیمې دغه هیوادونه ټول په ګډه سره وکولی شي په ګډه هغه څه چې دوی یې ترهګري بلتون پالنه او یا تروریزم بولي د هغوی مخنیوی وکړي.
بله تشکر آقای نیازی. جناب آقای ناطقی، رقمی که شما اظهارات آقای نیازی رو شنیدین، پیوستن چین به گروه هماهنگی چهار جانبه که نقشه راه صلح در افغانستان تعیین میکنن و همچنان وعده های کمک مالی به اردوی افغانستان و در پالوش علاقمندی بر یک میکانیزم جدید که افغانستان به او بپیونده، نقش چین بالاخره در این راستا به نظر شما چقدر میتونه مؤثر باشه و چین از این مسئله چی نفع خواهد برد؟
بله، ما مجددا خدمت شما و همکار عزیزم جناب دکتر صاحب نیازی سلام عرض میکنم. در ارتباط با پرسشی که کردین، این یک سوال بسیار مهم و اساسی هست و در حال حاضر هم یکی از کشورهایی که به صورت خیلی جدی و عمیق و به صورت بسیار بنیادی وارد مسئله صلح افغانستان شده این کشور چین هست که در کنار آمریکا، پاکستان و افغانستان اونا یک نشست دو به علاوه دو را در واقع داشت و چهار این نشست در چهار مرحله برگزار شد، این چهار تا نشست بود و نقش چین در این نشست بسیار اساسی و مهم هست. دو سه تا نکته برای استراتژی چین مطرح هست در مسئله افغانستان. اولین مسئله و عمده‌ترین و اساسی‌ترین مسئله برای چین به لحاظ منافع اقتصادی، تجارت و استخراج معادن افغانستان همین مسئله صلح هست. همونطور که شما در جریان هستید و شنونده های عزیز ما هم خبر داره که چینایی ها در دنیا شاید یگانه کشوری هستند که تجارت و اقتصادش جلو و سیاستشان به دنبال تجارت و اقتصادشان حرکت میکنند. برای اساس برای چین بسیار مهم است که برای استخراج معادن افغانستان و برای سرمایه گذاری در پاکستان که گفته میشه 46 میلیارد دلار را اونا در اونجا میخواهد سرمایه گذاری بکنه و بنابر زیادی که در اونجا روش کار میکنه و همونطور که شی جین رئیس جمهور چین در پاکستان داشت و این قراردادهای بسیار بزرگ اقتصادی را در اونجا با پاکستان داشت، برای به ثمر رسیدن این عرصه ها یعنی این سرمایه گذاری ها و این مستلزم از این مسئله است که باید صلح باشه. یعنی چینایی ها در این استراتژی در صورت موفق هست که صلح باشه و صلح در افغانستان برای چینایی ها بسیار اهمیت بسیار زیادی داره. از این مسئله دومی که باز برای چینایی ها بسیار اهمیت داره و اون مسئله ای است که چینایی ها در واقع میدونه که داعش خطر بالقوه برای اونها هم هست. داعش در حال حاضر در افغانستان هم پیدا شده و در خود اونها ادعا داره که ما در 25 ولایت افغانستان حضور داریم، ولی به صورت مشخص داعش در ولایت منگرهار فعالیت دارن و در جاهای دیگه هم شاید باشه. چینایی ها به درستی میدونه که اگر چنانچه داعش با عنوان یک خطر بالقوه در افغانستان حضور پیدا بکنه و صلح در افغانستان به وجود نیاد و این خطر و این تهدید امنیتی رو اونها احساس میکنه که داعش سربازگیری بکنه، ریکرومنت از اتباع چینایی ها اینا داشته باشه، چون بعد از مسئله وزیرستان بخشای زیادی از اتباع چینی از ایالت سانکیان و مخصوصا از الگور اینها عمدتاً به داعش پیوسته و چینایی ها میدونن که این یک خطری است برای امنیت اونها. بنابراین اونها تلاش داره که سون در افغانستان بیه و اگر سون در افغانستان بیه خطر داعش و سربازگیری اینها از اتباع چینایی.
اما آقای ناطقی، یک مسئله که با در نظر داشت نزدیکی پاکستان و چین و این مسئله که ادعا میشه که پاکستان و بخصوص نظامیان پاکستان از مخالفان مسلح افغانستان حمایت میکنن، آیا نقش چین در این میان در رابطه با مسئله جنگ افغانستان و موضع‌گیری پاکستان چه خواهد بود؟ چقدر میتونن بر پاکستان اعمال نفوذ بکنن؟
درست است. من همین نکته را خدمت شما عرض میکنم که چینایی ها وقتی که این همه سرمایه گذاری بزرگ و حیرت انگیز را که ما در پاکستان را انداختن، 46 میلیارد دلار همونطور که شما پخش کردین بارها، این یک رقم ساده نیست. بنابراین اینا این مسئله را میدونه که ما این سرمایه گذاری را اونها میگه که ما این سرمایه گذاری را در خاک شما میکنیم، ولی این یک جانبه نیست. این بالاخره شما هم یعنی پاکستان هم باید به تعهداتی که در ارتباط به صلح و ثبات در منطقه داره باید وفادار باشه و مخصوصا برای صلح افغانستان باید کار بکنه. روی از این جهت من فکر میکنم که چینایی ها میتونه تاثیر بسیار زیادی را روی پاکستان بگذاره که اونها هم در مسئله صلح همکاری داشته باشه و مخصوصا همین نقشه راهی را که این چهار کشور تنظیم کرده و مکانیزم را برای اینا درست کرده، چین در اینجا نقش خیلی جدی میتونه داشته باشه. از بین این افغانستان خب خانه جنگ است و طبیعی که صلح و ثبات را در افغانستان حکومت ما مردم ما میخواهد، ما قربانی این جنگ هستیم. بعد از افغانستان ما فکر میکنم علاقمندترین کشوری که برای صلح باید فکر بکنه و تلاش بکنه چین است. و دلیل شدم خدمت شما عرض کردم استخراج منابع افغانستان، سرمایه گذاری در افغانستان و پاکستان و خطر بالقوه تروریسم در چین و همونطور شما در این اواخر گزارشات دارن، این گزارشات را چینایی ها دارن و همه میدونن که داعش بخش های بسیار زیادی از اتباع چینایی را گرفتن، اونا برای خود سرباز درست کردن و برایشان انواع و اقسام مدارک جعلی در اختیار از اونا گذاشتن که وقتی اونا بر بگرده در اونجا همون کار را که در
مننه ناطق صاحب. نور پختنتم درزو نیاز صاحب، لکه څنګه چې تاسو د ناطق صاحب خبرې واورېدې، تاسو خپل هم په امنیتي برخه کې د چین علاقه مندي د افغانستان او په سیمه کې د یوې ستراتیژۍ په فکر شوی دی، یا علاقه مندي د افغانستان سره په امنیتي برخه کې چې د دې سیمې د امنیت ګواښېدل هغو دپاره، یعنی چین دپاره هم امنیتي ګواښ دی، همدارنګه په اقتصادي لحاظ ناطق صاحب هم پې رڼا اچولې ده او واچوله، خو په سیاسي لحاظ هم کوم هدف لري په افغانستان کې کنه؟
ګوري زه غواړم دوه درې خبرو ته اشاره وکړم که تاسو اجازه یې او زه پاغې رڼا واچوم. د افغانستان مسله او د منځنۍ اسیا مسله په لومړي قدم کې د چینایانو لپاره په امنیتي لحاظ مهمه ده. د دې معنی چې چین د منځنۍ اسیا یو ګاونډی هیواد دی، یا لږ تر لږه په کلتوري او فرهنګي لحاظ د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ګاونډ کې پروت دی. د دې سیمې نامي د چین له ملي امنیت سره تړلې خبر ده او هغوی فکر کوي چې که په دې سیمه کې نامي چینایان نشي کولای اقتصادي پرمختګ وکړي. دا یو مسله. دویمه مسله د موقعیت مسله ده. دا هم په سیاسي لحاظ ده او هم په جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت باندې. چین په نړۍ کې د ځواک یا د قدرت په یو قطبیتوب باندې باور نه لري. چینایان غواړي چې د نړۍ په هر سیمه ییز سیستم یا سیمه ییز نظام کې یو په خاص ډول پاغه سیمه کې چې چینایان بکیری باید هلته چین د سیمې د هیوادونو د معزلو د مسلو نه یوازې دا چې د یوې برخې په توګه واوسي یا لږ تر لږه د دوی نظر وپوښتل شي، باید چین د هغې یو مهم لوبغاړی واوسي. منځنۍ آسیا په سیمه کې هغه ځای ده چې چینایان کولی شي له روس او امریکې سره پکې لوبه وکړي. د شانګهای سازمان چې د چین په نوښت جوړ شوی هم په دې سیمه کې د دغو دوو هیوادونو په لومړي قدم کې د روسیې د پرمختګونو سالل، په دویم قدم کې د امریکا او ناټو د پرمختګ او مخکتک مخنیوی، او په څلورم قدم کې په دې سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه مطرح کېدل او د سیمې اقتصادي مسایلو کې د دوی واک درلودل ډېر مسله ده. دریم مسله په اقتصادي لحاظ باندې د چین لپاره دا سیمه ډېره مهمه ده. تاسو مخکې ورته لا تکلیف اشاره وکړه، کومه پانګونه چې چینایان له کاشغر تر ګوادره پورې په دې سیمه کې شپږ څلوېښت میلیونه ډالر کوي، دا په دې معنی ده چې دوی یوازې د پاکستان لپاره دا پانګونه کوي. چینایان چې اقتصادي ورځ تر بلې مخ په پرمختګ کې دی، تاسو فکر وکړئ چې چینایان د دنیا د ټول نفوس شل فیصده نفوس جوړوي او د دنیا د خامو موادو یوازې شپږ فیصده خام مواد منابع د چین سره دي. نو چینایان د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره هم په سیمه کې انرژي ته ضرورت لري او هم د خپلو تولیداتو د انتقال لپاره د یوې اسانې او لنډې لارې پیدا کولو ته ضرورت لري. منځنۍ آسیا یوه هغه سیمه ده چې چینایان کولی شي د خپلې اړتیا وړ د انرژي د یوې برخې په توګه له هغې نه کار واخلي. او تاسو ته معلومات شته چې دوی مخکې له مخکې نه 2200 کیلومتره پایپ لاین له قرغیزستان نه چین ته تیر کړی او د سیمې ګاز ته انتقالوي.
بله نیازه سب
بخنه غوالم.
بله
خپلا خبر ته لازم غلا صاف مسئله ته لازم غوالم دغه مسئله ته توضیح کم. کالتیا پیښه سی نو چینان بل دغه پایپ لاین څخه د سیمې په نور برخه کې مکارو کوي. بل مسئله له کاشغر نه تر ګوادر پورې چې د وریخمو د لارې د جوړېدلو مسئله مطرح کیږي، دا یوازې تر ګوادر پورې نه ده، دا به افغانستان ته راځي، له افغانستان نه ترکمنستان ته ځي، له ترکمنستان نه د کسپین بهیرې له لارې د ترکیې او شرقي اروپا ته رسیږي. تاسو ته معلومه ده چې اوس چینایي مالونه په سمندر کې له چین څخه تر اروپا پورې په څلوېښتو ورځو کې رسیږي یو کنټینر مال. اما څېړنو دا ثابته کړې چې که چېرته د وریښمو لاره جوړ شي نو چینایي مالونه به له چین څخه تر شرقي اروپا پورې په یوولسو ورځو کې رسیږي. نو چینایان په دې پوهېږي چې د چینایانو اقتصادي پرمختګ د دوی ملي امنیت او په سیمه کې د دوی سیاسي ځواک مطرح کېدل دا پرته لري چې په افغانستان کې امن وي او بل لاره نشي کېدلی. یعنی په افغانستان کې امن نه وي، د چینایانو دغه اوږدمهالي پلانونه او هیلې چې دي دا نه ترسره کېږي. نو د همدغې اړتیا او د همدغې مجبوریت پر اساس باندې چین د افغانستان د سولې په پروسه کې دلچسپي ښودلې، د سولې په پروسه کې ځان داخل کړی او دوی غواړي په دې سیمه کې د اقتصادي فعالیتونو په وجه باندې مخکې تاسو مخکې نه تفصیل ورته اشاره وکړه چې د امو دریا د تیلو د رایستلو او د مسو عینک کان په برخه کې د چین پانګونه چې مخکې له مخکې نه په دې سیمه کې مطرح شوې دا یوازې په دې سیمه کې د خپل ځان لپاره د لارې د پیدا کېدلو هغه مخکني اقداماتو چې چین کړي. نو د افغانستان د سولې په پروسه کې د چینایانو دلچسپي او رامنځته کېدل د دغو دریو عمده اهدافو لپاره د چینایانو چې یو د امنیت په لحاظ، دویم د جیوستراتیژیک موقعیت په لحاظ او دریم په اقتصادي لحاظ باندې. نو دغه پلانونه د چینایانو هغه مهال په افغانستان کې په دې سیمه کې پلي کېدای شي چې افغانستان کې امن وي.
ښه، نیازه صاحب او بخښنه خبرم په ګل بدله. دا خو ټول د چین مخې شوې او د چین اهداف شو او د هغه ګټ شوې. را به شو خپل غم به وجاړو. افغانستان څنګه کولای شي دا ټول خبرې خود چین په ګټه شوي؟ آیا افغانستان اوسنۍ ظرفیت هم دومره د ستاسې څېړنې او مطالعه څخه چې افغانستان څنګه ګټه پورته کولای شي د چین د ټول مجبوریت نه چې د افغانستان سره تړلی دی، که په امنیتي لحاظ، که اقتصادي لحاظ او که په سیاسي لحاظ، هر اهداف چې چین په افغانستان کې لري افغانستان څنګه کولای شي چې ګټه ورنه پورته کړي؟ غواړم د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته تاسو نه واورم. اوریدونکو په لاین کې دي، د هغه پوښتنې به راواخلو، همدې پوښتنې سره به ګډه به تاسو ځواب کړئ. مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځینې غږیږئ؟
پروفیسر برنامه میگه که آقای عرفان الله عبید شنونده اول ماست. سلام برادر، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام، 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 سل
وعلیکم السلام، بفرمایید.
زماده ملمنه دا پښتنه واجی افغان حکومت د سونه کولې شي چې د چین او امریکا ګټو ترمنځ انډول وساتل شي.
مننه عرفان الله وروره، همدا و پښتنه دی.
زما دا نظر چې باید افغانستان اړیکې د امریکا سره ډېرې قوي کړي، ځکه چې چین او روسیه نشي کولی چې د افغانستان د فوج مصارف ورکړي او داسې نور مصارف په غاړه باندې واري اوږدمهاله وخت لپاره.
تشکر. نظر شما را با میمانا در میان میگذاریم که آیا میتونند یک توازن جاگزین باشند نیروهای چینی و در بعد از خروج نیروهای امریکایی و یا در نبود نیروهای امریکا و متحدینش. از شنونده بعدی ما آقای بهادر سلطانی است. سلام برادر، بفرمایید.
سلام علیکم محترم کارکنای رادیو آشنای عزیزای گرامی.
سلام های مرم قبول کنید، خوش آمدین، بفرمایید.
قربان زنده باشی. خیر ببینید، من یک انصافدار پلیس ملی هستم.
بله،
بردم به خدمت شما که خیر ارزومند بودم که همی را بشنوام و با شما به عنوان یک صفت یک جوان با شما مطرح بسازم. با همین میهمان عزیزم سلام عرض میکنم، با عرض ادب خدمتشون که این سوالم اینجا هست که به صفت یک جوان 25 ساله که من ایشون سوال دارم. سوالم همی هست که چند سال است خدایا، چند سال است جاپان دیگه ممالک چیدن وطن ما با کجا رسید؟ همی بزرگایی ما هستن که باید صادقانه عمل بکنن. وطن ما که این برادر ما هم که سوال کرد تا که من یه جوانی هستم به این صفت به این خاک به این وطن وفادار نباشم، کسی دیگه خانه من ساخته نمیتونه.
بله، تشکر از نظر شما.
بله. من با اعتقاد نفس نداشته باشم وطن ما به هر کشوری که میخواد اتحاد بکنه اتفاق باشه، به هر کسی که باشه، تا که وطن خود ما که خود به خود ما خود نسازیم کسی دیگه ساخته نمیتونه، به شرطی که عمل ما پاک باشه.
تشکر تشکر برادر از نظر شما. میریم سراغ یک شنونده دیگه که مستقیما روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
پیتکا.
بله،
بفرمایید.
سردار محمد تاشه تاشه.
بله بله، مهربانی او که یاورم. سردار محمد خانه
روی خط هستین.
سلام علیکم.
صادق سبیلا که سردار محمد سرایدی که قطره. مهربانی او که صادق سبیلا.
اصلا دغه افغانستان خو کسره فکر وکي د یو اوي پول دی دغه ټول غرب او شرق لپاره، مثلا شمال او جنوب لپاره. دا یو خبره ده. بل خبره ده چې چین مجبور دی، مجبور په دې معنی ده چې دلته د غور خلک هغه مثلا د ترهګرۍ کې ځان شامل کړی دی، او مثلا دلته د افغانستان یو ستراتیژیک حیثیت لري د چین لپاره. بیا د تاجکستان هم دوی چې کوم میکانیزم جوړوي غواړي چې پاکستان هم د لاسه ورنه کړي، او دلته دغه موقعیتونه هم په لاس راوړي. دا مجبور دی چې دا کار وکړي. ولې پښتنه مې د میلمنو نه ده چې که چیر د احیانه مې چین په دغه کار باندې عمل وکړي او افغانستان سره یو صداقت وښیي، غربي نړۍ به په مقابل کې ساکس العمل وښیي، او د پاکستان سره به دوستي د چین ضعیف شي که لا به نوره قوي شي. په دې اړه باندې میلمنو نظر غواړم. تاسې د توجه نه ډېره مننه کوم.
تشکر آقای صادق.
مننه. ټولو خلکو سره دا اندېښنه ده عاطفي صاحب چې که چین په خرانیزی که اینو افغانستان دیو بل رقابت سره مخ نشی چه دلتا موجوده در تو ملکونو.
بله، که آیا بعد از رفتن ایالات متحده خروجش و متحدینش آیا یک میدان یک رقابت دیگه با ابرقدرت دیگه خواهد شد؟
بله.
و چگونه چین در افغانستان بالاخره این توازن دوباره ایجاد خواهد کرد؟
بله، او خپل افغانستان څنګه کولای شي چې د دواړو لوی قدرتونو د مرستو په جلبولو کې او دوی سره په اړیکو کې هغه لازم توازن یا بالانس وساتل شي؟ بله. نیازه سپت از خود اوریدونکو پوښتنه مو اوریدلې، او زما پوښتنه که په یاد اینو مهرباني وکړئ.
یاد میره، یاد میره. ګوري، ستونزې او مشکلات څه شي؟ لومړی ستونزه خداره چې لکه څنګه چې خای چینایان هغه سي افغانستان نه پیژني. چینایان د افغانستان مسایلو ته لبره مرغه لکه عربي نړۍ چې د افغانستان مسایلو ته د پاکستان په عینکو ګوري، همدغه ډول چینایان هم د افغانستان مسایلو ته د پاکستان په عینکو ګوري. نو که موږ په دې تمه یو چې چینایان به په افغانستان کې په هغو پروژو کې پانګونه وکړي چې چې هغه له پاکستان سره ګډي دي یا لک تر لګه په سیمو کې پنګولو کې چې د پاکستان سره په سرحداتو کې دي، نو د پاکستان د نارضایتۍ په خاطر باندې به چینایان د افغانستان په دغه مسایلو کې ښکیل نه شي. خو مسله په دې کې ده چې موږ څنګه کولی شو چې مستقیماً له چینایانو سره خبرې وکړو، د دوی سره ناسته پاسته وکړو، د افغانستان په مسایلو یې پوه کړو. چینایان اقتصادي خلک دي، ډېر سیاسي خلک یې، سیاست کوي، اما سیاست یې هم د سیمه ییز او نړیوال سیاست تر اغېز لاندې دی. پاکستان چې په سیمه کې د چین یو ستراتیژیک پارټنر دی، ملګری دی، د هندوستان په مقابل کې دوی همیشه پاکستان سپورټ کوي. دویمه مسله په کې دا ده چې څنګه کولی شي بل لور دا خبر وکړو چې تعادل څنګه ساتلی شو. ګوري په سیمه کې یو همغږي چې رامنځته شوې ده، هغه هم اقتصادي، د اقتصادي همکاری او همغږي ده. تاسو وګوري په جنوبی آسیا د انرژۍ لکه مخ سره مخامخ ده، او د تولیداتو دپاره د مارکیټ د پیدا کولو سره مخامخ دي. اما منځنۍ آسیا انرژي لري، اما د پلور او پیر دپاره مارکیټ ته ضرورت سره. د سیمې هیوادونه هندوستان، پاکستان، چین، د منځنۍ آسیا اکثر هیوادونه، دوی ټول په دې متفق دي چې یو اقتصادي کوریډور یا د سیمه ییز اقتصادي همکاري چې په دې سیمه کې ده، دا باید پیل شي. د ټاپي پروژه، د کاسا مسله، دا اوس د وریښمو لا د ون بل ون روډ، د کاشغر ګوادر مسله، د چابهار مسله، دا ټول هغه مسایل دي په دې سیمه کې چې یو اقتصادي همغږي د سیمې د اقتصاد او د سیمې د اقتصادي همکاري لپاره شته. او د امریکا متحده ایالات هم د دې په خاطر باندې چې کچیرته په 2018 کال کې امریکا او د ناټو قواوې له افغانستان څخه وځي، نو لک تر لګه هغوی به د هم ځان لپاره داسې یو لاسته راوړنه ولري چې اوسي خلکو ته چې افغانستان یو سټیبل او باثبات افغانستان دی، نه داسې لکه د عراق غوندې چې هلته مثلا دوی پاتې شول، ووتل او عراق په کورنۍ جګړې سره ونښتل. دریم مسله په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د هغه مسلو د تعادل د قوا د امریکا د متحده ایالاتو او د چین ترمنځ د تعادل مسله وه. افغانستان د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه د نړۍ له هر هیواد سره کولی شي د خپلو ملي ګټو پر بنسټ اړیکې ولري. په لومړي قدم کې زموږ دپاره اړیکې درلودل زموږ له ګاونډیانو سره، په دویم قدم کې د سیمه ییزو مطرحو هیوادونو سره، او په څلورم قدم کې د نړۍ له هر هغه هیواد سره چې زموږ ملي ګټې او د هغوی ملي ګټې سره په متوازن شکل لاغلي وي، او موږ وکولی شو هغه د وین وین پالیټکس نه د ګټې ګټې سیاست پر بنا باندې د نړۍ له هر هیواد سره وکولی شو خپلې اړیکې وپالو. د امریکا متحده ایالاتو سره زموږ امنیتي تړون سره د هغې پر اساس کولی شو د هغوی سره اړیکې وساتو. د امریکا متحده ایالات د افغانستان په مسایلو کې او په خاص ډول په اقتصادي مسایلو کې د چینایانو رانمنځته سره هغوی کوم مشکلات نه درلودل، او په خپله د 11 سپتمبر نه وروسته د سیمې ته د امریکې په راتګ باندې هم چینایانو کوم اعتراض نه درلودو. اما له چینایانو سره یو ویره او اندېښنه دا وه چې که د اوږد مهال لپاره د امریکا د متحده ایالاتو قواوې په دې سیمه کې پاتې کېږي، نو په دې کې شک نشته چې دا چین د خپل ځان لپاره خطر ګڼي، او روسان هم په سیمه کې د خپل ځان لپاره خطر ګڼي. نو اوس دا په افغان حکومت او د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په جوړونکو او زموږ په پالیسۍ میکرانو پورې اړه لري چې موږ څنګه کولای شو د یوې فعالې او کارندې ډیپلوماسۍ درلودلو او حرکت کولو سره داسې وکولای شو چې هم له خپلو سیمه ییزو هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو سره، هم له لویدیځ او هم له چین لوی هیوادونو سره دغسې اړیکې وپالو چې
بله مننه مننه. ناطقی صاحب، نیازی صاحب وی چې چین افغانستان ته د افغانستان مسایلو ته د پاکستان له عینکو نه ګوري، اوس که چیرته دی نو د پاکستان او افغانستان تل مدام ګیلې شکوي ډېرې دي چې د سولې په مسله کې صادقانه ګام نه دی پورته کړی. که چیرته چین هم افغانستان مسایلو ته په رښتیا هم د پاکستان د عینکو نه وګوري، نو د سولې په روانو خبرو کې چې چین هم یو مهم غړی دی د خبرو، او اوس په نوې ستراتیژي هم غواړي د ترهګرۍ په ضد په سیمه کې د دې مبارزې لپاره یوه نوې ستراتیژي جوړه کړي، نو افغان حکومت یا خپل افغانستان څه توقع باید ورنه ولري؟
باز ما خدمت دوستایی که سوال کردن، سوالای خیلی مهمی کردن.
بله.
خدمت اونا هم احترام عرض میکنم در ارتباط با مسئله که شما
مطرح کردید، ما برداشت ما این است که درست است که چینایی ها روی مسائل بسیار اساسی در افغانستان حساسیت دارند و یکی از مسائل همون مسائل استخراج معادن افغانستان است، چون چین به شدت نیاز داره به مسائل چون یک کشور فوق العاده و به نهایت صنعتی و در حال پیشرفت است، نیاز داره به معادن، نیاز داره به ذخایر زیرزمینی و این معادن در افغانستان هست. چینایی های مسئله را میدونه، منتها برای رسیدن به این اهداف بسیار بزرگ و کلان استراتژیک در عرصه مالی و اقتصادی و تجارتی نه، اونا احتیاج داره به مسئله امنیت. یک مسئله ما خدمتتان عرض بکنم که دوست شما همکار شما اشاره کردن که آمریکایی ها
بله
از افغانستان خارج میشه و چینایی ها خصوصا با آمدن لیدرسیز چین در افغانستان این سوال مطرح شده که اونها شاید میخواید جانشین نیروهای آمریکایی در افغانستان شود و این خلایی که هست که را پر بکنن. ما این مسئله را بسیار بعید میبینیم. چینایی ها ثابت کرده در این که اصولا در عرصه مسائل نظامی که بالاخره وارد یک کشور شود و خلاهای نظامی امنیتی اون کشور را پر بکنه، چینایی های کار نمیکنه. چینایی ها از ابزار و امکانات و روابط بسیار مهم اقتصادی که با کشورها داره از این طریق فشار میاره. مثلا در پاکستان میتونه فشار بیاره که من 46 میلیارد دلار که اینجا سرمایه گذاری کردم نمیخوام این آتش بگیره و بسوزه. بنابراین فشار میاره بر پاکستان از طریق اقتصادی و از طریق تجارت و بازرگانی که پاکستانی ها خواسته های چینایی ها را قبول بکنه و با اونا همکاری بکنه. البته یک نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که این بارها هم اشاره شده و مخصوصا صدر اعظم پاکستان به این نکته بارها اشاره کرد در نشست قلب آسیا و همونطور در نشست اقتصادی که در سوئیس برگزار شد. اون مسئله رو اونا مطرح کرد که اگر چنانچه کسانی که در افغانستان طرفدار صلح نباشه، یعنی ما کوشش میکنیم که بخشای زیادی از طالبان رو بیاریم در میز مذاکره و گفتگو و مثلا صلح در افغانستان بالاخره برقرار شه، و اگر کسانی و اگر گروه های صلح را قبول نکرد بعد با اونها ما برخورد نظامی میکنیم. این مسئله را این چهار کشور روش توافق کردن، یعنی دو به علاوه دو روی از این مسئله تأکید داشتم که کسانی که ولی باز هم در پاکستان این مسئله اتفاق نظر نیست، به خاطر از اینکه سرتاج عزیز مشاهده در پاکستان بودن در حدود یک 20 روز پیش با اونا صحبت هم داشتیم و صحبت های آقای سرتاج عزیز هم مسئله رو نشان میده که نه، اونجا هم یک وحدت نظر نیست در مقابله نظامی یا برخورد نظامی با کسانی که صلح قبول میکنن. سرتاج عزیز میگه چنین تهدیدهای درست نیست. به هر صورت چینایی ها اگر بخواید در مسئله نظامی و مسائل امنیتی همکاری بکنه، اونم در قالب همین نقشه راه و در چارچوب و مکانیزمی که همین چهار کشور رو توافق کرده، از این نقطه نظر هرگز به تنهایی وارد قضیه نمیشه که مثلا خلای نظامی در افغانستان اونا بیاد پر بکنه. باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که مسائل اصلی و اساسی خود مردم افغانستانه. یعنی ما هستیم که باید از سرزمین خود، از وطن خود و برای آبادی خود و برای صلح و ثبات فکر بکنیم. دیگران میتونن ممید ما باشه، اون جوان 25 ساله ما باید نقطه خیلی اساسی کردن و اصلی دبموست. ما برای همیشه نمیتونیم حضور امریکایی ها رو در افغانستان داشته باشیم یا ناتو رو یا 48 کشور عضو ایساف و اینا رو. اونا یک روزی بالاخره از افغانستان میره و الان هم میبینیم که رفتن، بخشای بسیار زیادی از اونا رفتن، ولی خب همه که این مقدار میمانه در افغانستان و به ما کمک میکنه و نقش ممید رو داره، این بسیار خوب است. ولی تمامی مسئولیت های امنیتی، مسئله صلح و ثبات، مسئله زندگی، مسئله بازسازی و مسئله شکوفایی و رشد و زندگی به دوش خود مردم افغانستان. به همین اساس است که ما از طالبان همین مسئله را میخواییم که آخر سابقه کشور را در جنگ بگیریم. 38 سال است که ما میجنگیم. اون برادر ما گفتن که چند سال است، ما به ایشان بگم که دقیقا 38 سال یعنی 14 است که ما در افغانستان جنگ داریم و این طولانی ترین جنگ است که در تاریخ کشورها ما داریم. هیچ کشور در دنیا اینقدر جنگ طولانی نداشته، ولی ما 38 سال در درگیر هستیم. هنوز هم این چشمانداز این جنگ و این درگیری هنوز هم نامشخص
است؟ نامشخص است، بله. و من درست در این مورد میخواستم صحبت بکنم، در حالی که چین علاقه داره و تلاش دارند تا بالاخره نقشه راه یا طرح آغاز مذاکرات صلح برای بیفته، جناب آقای نیازی از شما میخواستم بپرسم که در پاکستان با وجودی که خب در همه مسائل عمده علاقمند هستند، اما به گفته آقای ناطقی اونا از تهدید و یا مبارزه نظامی رویارویی با مخالفان مسلح به اصطلاح تفره رفتن. آیا دوگانگی دید نظامیان و رهبران ملکی در پاکستان هنوز هم درز بزرگی هست و چالش بزرگی هست در برابر مذاکرات صلح طالبان با افغانستان؟
گردی که خود شک نشتره، پاکستان ظاهره یه نظام لری که لومړی وزیر داغی پراخ کی او دا در پاکستان سیول ملکی حکومت ده چه ده انتخابات اللر رازی وزی، اما هغه څه چې د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر مهم رول لري هغه د فوج فکر او نظر ده. د پاکستان د بهرنۍ سیاست څو مسلې، له افغانستان سره اړیکې، د امریکا له متحده ایالاتو سره اړیکې، له چین سره اړیکې او له هندوستان سره اړیکې، دا د پاکستان د ملکی حکومت په واک کې نه دي. دا کاملا د پاکستان د فوج په لاس کې دي. هر هغه فیصله چې دغه څلور هیوادونو د افغانستان، هند، چین او د امریکا د متحده ایالاتو په برخه کې کیږي، نو ټول واک او اختیارات او امکانات چې دغه د پوست په لاس کې دي. اوس مسله په فکر، پاکستان د یو کاواک اقتصاد حالت سره مخامخ دی، په کور دننه د ترهګرۍ له جګړو سره مخامخ دی، اقتصاد یې ورځ تر بلې ضعیفه کیږي. حتی نن داسې راپورونه وو چې پاکستان خپلې ځینې کمپنۍ خرڅوي. پاکستان یو مخ پر ودې هیواد و، اما د جګړو او د دغه سیاستونو په خاطر باندې او په کشمیر او په افغانستان کې د پراکسی وار د جګړو لګښت پر غاړه اخیستلو په وجه باندې د پاکستان اقتصاد نن سبا ډیر په خراب حالت کې دی. دا حالت د پاکستان فوج هم ویني، د پاکستان پالیسی میکران هم ویني، او د پاکستان ملکی حکومت او عوام ټول ویني. د هغوی ټول اوس په دې عقیده دی چې د پاکستان اقتصاد یو لړزان اقتصاد دی، نو د دې په خاطر باندې چې د دوی د اقتصاد له ځمکې را اوچت شي او لږ را برابر شي، دغه د چین پانګونه چې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې کیږي د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. نو په دې باندې پاکستاني فوج هم پوه شوی دی، د هغوی پالیسی میکران هم پرې جوړ شوي دي، پوه شوي دي چې چینایان دغه پانګونه په دې سیمه کې پرته له دې چې په افغانستان کې امن رانشي تر هغې پورې دا کار نه کوي. او دوی هم په دې پوهېږي چې د کاشغر ګوادر پروژه چې په سیمه کې په افغانستان کې امن نه وي راغلی نه عملي کیږي. دوی د انرژۍ په برخه کې هم ضرورت لري د خپلو تولیداتو د مارکیټ دپاره. تاسو وګورئ پاکستاني تولیدات په هندوستان کې نه خرڅېږي، ځکه هندوستان د هغې اړتیا نه لري. د ایران د تولیداتو کوالټي او کیفیت د پاکستاني تولیداتو نه ښه دی، یعنی په ایران کې نه خرڅېږي. عربي هیوادونه چې پاکستان سره نږدې دي په سیمه کې د هغوی اقتصادي وضعیت ډېر اوچت دی، پاکستاني تولیدات ضعیف دي، هلته نه خرڅېږي. یعنی یوازې د دیرشو میلیونو یو هیواد افغانستان نه شي کېدی د پاکستان د یو سل اویا یا یو سل اتیا میلیونو نفوس د هیواد او د پرمختللي هیواد دپاره یو مارکیټ وګرځي. نو هغوی مجبور و مکلف دي چې د خپلو تولیداتو دپاره داسې یو مارکیټ پیدا کړي چې هغه هلته خرڅ شي، او هغه منځنۍ اسیا ده، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان. او د دې په مقابل کې د خپلو تولیداتو د پرمختګ دپاره له منځنۍ اسیا څخه انرژي را انتقال کړي. یعنی دا مجبورتونه یوازې د چین نه دي، پاکستان هم دا مجبورتونه لري. پاکستان هم دا مجبورتونه لري، خو پاکستان د دې په خاطر په دې مسایلو کې ډېرې چنې وایي چې دوی وکولی شي ځینې داسې مسایل، ځینې داسې خبرې د چین په موجودیت کې په خپله نفع په دی، د سولې په پروسې او په نورو مسایلو کې مطرح کړي چې وکولی شي د خپل ځان په نفع او د خپل هیواد په ګټه باندې یو څه کارونه وکړي شي. مثلا د منځنۍ اسیا ته د ترانزیت او د تګ راتګ مسایل دي، د انرژۍ د انتقال مسله ده، او په خپله د په دې سیمه کې د چینایانو ګډون او مشترکات دي. نو دغه مجبوریتونو پاکستان هم د تارکل چې د چین په طرفداري کې یا لکه لګه د سولې په خبرو کې دوی پاغه ډول چې چینایان غواړي رامخته شي او ونده واخلي، او بل اخر د دې سیمې د امنیت په برخه کې کار کوي. دا امنیت بل لحاظ باندې پاکستان په خپل هم پامنتی لحاظ باندې له سخت چیلنجونو مشکلات سره مخامخ
دی. بله، دغه ټول مجبوری نیاز ته هم دی، ټول مجبوریتونو ته پکاتو که پاکستان په اقتصادي لحاظ لري، چین لري یا نور لري، څنګه افغانستان د خوګي ګوت نه نیول کیږي د موقعیت یا د هر نگانه، اما د څه چې باید د سولې لپاره او د ثبات لپاره په افغانستان کې حد اقل د ملکونه د خپلو ګټو په خاطر صادقانه ګام پورته کی، ولې په افغانستان کې ثبات ناراضي، ولې دوی نه غواړي یا علت څه ده؟
تر 2013 کال پورې پاکستانی استبلیشمنت یا پالیسی میکران په دې فکر و چې امریکایي قواوې او د ناتو قواوې په 2013 کال کې افغانستان څخه وځي، او هغه څوک چې دوی سره تللي یا دوی سپورټوي دوی به بیا یو ځل په افغانستان باندې دغسې ورننوځي لکه څنګه چې د مجاهدینو حکومت مذکور کو او کابل دی ونیو. اما کله چې دوی په دې وپوهېدل چې له 2013 کال وروسته د افغانستان وضعیت په هغه قسم نه دی لکه څنګه چې دوی تصور او فکر کړی و، نو دوی پوه شو چې د امریکا حضور په سیمه کې د افغانستان د امنیتي تړون پر اساس باندې اوږدمهاله شو. نو هغه پلانونه چې دوی ته 2013 کال پورې ځنډولي وو چې غوښتل یې بیا هم د دوی سره تلل وفادار خلک په افغانستان کې واک ته ورسیږي او د هغوی په رابطه باندې دوی منځنۍ آسیا سره تجارت او ترانزیت او دا مسلې مطرح کړي. اما کله چې دا خبره برعکس شوله د افغانستان له 2013 کال وروسته هم دلته حکومت دوام وکړو یا لا هم تر اوسه پورې دوام کوي، نو دوی په دې باندې وپوهېدل چې هغه پالیسي چې دوی مخکې وړي وو هغه کار نه ورکوي. نو په پلان د سیمې اقتصادي همکاري یا سیمه ییزې اقتصادي همکاري چې دا د استنبول د پروسې پر اساس شروع شوې او په چین کې او چینایانو هم لنې کومه چینایانو هم د استنبول د پروسې د آسیا د زړه کانفرنس او بل اخر هغه کانفرنس په 2013 کال په چین کې ترسره شو، هغه وخت په دې خواته د افغانستان په مسله کې ډېره دلچسپي واخیستله او را مخته شول. نو اوس دغه مجبوریتونه د دې خلکو او لږ تر لږه یا د سیمې دغه واقعیت چې د سیمې ټول هیوادونه په دې موافق دي چې سیمه ییزه اقتصادي همکاري باید پیل شي، ځکه چې د دغې سیمې د امنیت او ثبات لپاره سیمه ییزه اقتصادي همکاري ډېره اغېزمنه ثابتېدای شي. خلکو ته کار پیدا کیږي، روزګار پیدا کیږي، ژوند پخې کیږي، د هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړېږي، روابط نوي کیږي. نو په همدغه اساس باندې چینایان هم دې موضوع کې را داخل شوي، پاکستان هم داخل شوی. اوس خبر په دې پورې اړه چې موږ څه کولای شو په دې کې، موږ څنګه کولای شو د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ د سولې د پروسې نه ګټه واخلو، د چینایانو له دغه خصوصیت نه ګټه واخلو، د پاکستان له دې مجبوریت نه ګټه واخلو، او د منځنۍ اسیا د هیوادونو له هغه مجبوریت چې د انرژي له زیرمو او پرسیدل اما مارکیټ نشته، څنګه کولای شو په دې سیمه کې له دغه چانس کار واخلو. هدف مې دا نه چې د سولې په خبرو کې باید گذشتو سی.
نیازې سب د دې پښتنه بله
هم مخالفان وکولای شي چې په افغانستان کې یو سمسمه کړي او د هغې پر اساس باندې هغه ارمانونه او فکرونه چې د دې سیمې د خلکو سره دي په اقتصادي لحاظ باندې په دې سیمه کې پوره شي او بالاخره د سیمې د سولې او ثبات راشي.
بله، د همدې پوښتنه ځواب تاسو نه وروسته اورو، کما چې تاسو خپله مطرح کړه دا هم زمونږ پوښتنه ده چې باس په پیرا ټولو. نو اوس ته اوریدونکو پوښتنه اخلو چې منتظر دي. بله، مهرباني وکړئ اورم.
آقای عبدالله رسولی شنونده بعدی ما، سلام برادر، خوش آمدین، روی خط هستین.
سلام به شما.
سلام.
من خواستم از اینجا آغاز کنم که اصلا نقش چین در افغانستان همونطور که در سایر شنونده ها و مهمان ها شما اشاره کردن، اما بخش اقتصادی مثلا است که استخراج مثلا امو میس عینک و سایر پروژه هایی که در شمال افغانستان با دولت افغانستان قرار داد بسته، به این معنا که یعنی چین بسیار علاقمند است که از استخراج منابع طبیعی افغانستان بتونه نیازمنده های اقتصادی را که یک کشور در حال توسعه و یک کشور صنعتی است نیازهای خود را تامین کنه. و از این طرق میتونه بر افغانستان، بر چشمانداز سول در افغانستان یک چشمانداز مثبت باشه و امیدوار کننده باشه. اما آنچه که بسیار مثلا در این مورد بعض شک و تردید ها به وجود میاد، آیا واقعا که سوال متوجه آقای نطقی است که آیا مثلا منافع آمریکا و چین در قبال افغانستان در تضاد واقع نمیشه؟ از یک طرف چین به عنوان یک رقیب بزرگ ایالات متحده در سطح بین المللی است، و از طرف دیگر آیا میتونن منافع هر دو را در افغانستان ما جمع کنیم؟
بله، تشکر آقای رسولی، سوال شما را لحظات بعد آقای ناطقی جواب خواهد گفتن. میریم سراغ شنونده بعدی. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
السلام علیکم فضل هودی وردک هم دکابل نه
بفرمونی آقای وردک
نو دا دی سیدی هر سیدی شخصی نظر دیا دیمون نظر دست دیا چه اول خو روس و روس را غایی افغانستان تا زوری ونرسد و بیاب سه دوام امریکا شوا دی غون زور ونرسد وز دره امده چین اگه خود زور دلیاره دی بادماشای دلیاره را غلال زوری ونرسد و دو دا دی سوری لیار غورا کارسی ویچی دا دی سوری لیار روشو دو خدا دی تلیپون به اونیسو مثال تلیپون نایی دی پر بلبرا که تلیپون خرسی گی ایران که تلیپون چینایی نشتا دی رخت دی پستلا پود افغانستان که چیتون رخت مغازه تا چه و دی چینایی رخت که پیدا که اینو دی دو خاطر مانده زور یه غورا نکو به چرسی دا دی سوری لیاره اما داغ نظر دی برونه
تشکر آقای وردک نظر شما را گرفتیم میریم سراغ یک شنونده بعدی سلام برادر خوش آمدین از کجا صحبت میکنین
بله ای داود مرا خیل بده شما زحمت میدهیم تا سوالی تا سو درنو مرمانو تا سلامو نوائم
سلامش ملاخل سب کم زین اقاقی که
پاکستان ده نیازی صاحب خبری خود دیری امیدوار کننده دیالا دیو کچ پا افغانستان که پا هر قیمت چکی گی رو غراسی خود افغانستان سیاست مداران هم باید دا کازده که تاسو گوری پاکستان لامریکا غرم دوستی لری لچین سرهیم لری لغو جیم خسرک دوکی کهی کارت کهی مونگم پاکستان افغانستان خلقم باید پاکستان تا افغانستان تا برت دی پاکستان لائینا خوو گوری دی سر خون مونگا دشه دخمانی نده کرده جی پیندوز کالا نور بم دی سر بیا جنگی گو دا غروغ باید پا هر کیمه چی گیرا چی بیا که ورست سی سابون سر و کتابون غدی و ورستم دقی که دیشی پا دی سر بنی کنیا زی سر بیس رنا واچی دا مانا
چا ملاخیر سب او بخوا ملاخیر سب یعنی تاسوی وی چه افغانستان دا پاکستان لکه څنګه چې د امریکا سره دوستی لري روس سره دوستی لري دغه سه افغانستان باید دوی سره دوستی وساتي او خپل ملک ثبات ته ورسي کڅنګ هم څه وای
عائشہ بزو زمدا سم سے افغانستان مشرانم به داش لاری پیدا کی داش لاری زم ته جوړی کی سم پاکستان سره دوستی ولري امه چین سره ولري امه دغه خبرې ومن يم داخلك کانی کی ودی خبرو ته را ولي ک امریکا او غواړي په ډیر کې خو دما په فکر ډیر کار دی امریکایانو پلاس کې دی اول جالا پلاس کې دی بیا دی د سولې پروژې ته دا کې دی ټول دا امریکایانو په دغه کې دی خو دغه پالیسی سازانم به داسې کار وکړي لکه پاکستان نو د پاکستان خبري یو شای ز کولې چې د ټول دنیا خوري او هر کار کوي
bale حکومتونه خو تر اوسه آسفي صاحب حکومتونه خو تر اوسه پورې کم عکس العمل نه خی منفي چې ولې د امریکا سره دوستی یا د روس سره اده درګر د ګوري چې مرسته مور نه غواړي خپل ملي ګټ په نظر کې نسی ضرورتونه نسی خو پاکستان د ټولو سره اړیکې لري اغه ته ډیر خبره نه غټي کنه افغانانو باندې به انتقاد دی په حکومت نو د دې ورور خبره دا و چې ولی باید دوستی نشي
بسیار خوب میریم سراغ مهمانای محترم نخست آقای ناطقی سوال هم راجع متوجه شما بود بفرمایید پرسش و یا نظر شما در قبال پرسش های شنونده
سوال خوبی کردن جناب آقای رسولی بود به نظر من
بله.
فرمودن که آمریکا و چین با همدیگر میتونه رقابت هایی داشته باشه و چگونه این رقابت در افغانستان در واقع قابل حل است یعنی آمریکا و چین آمریکا در 13 سال حضور بسیار سنگین نظامی در اینجا داشت و بعد رفت و بعدش هم الان چینایی ها هم به صورت خیلی فعال وارد مسئله افغانستان شده و این کشور اینا رقابتشان چگونه در افغانستان باید تعبیر شده و چی برداشت میکنیم از رقابت اینا داشته عرض کنم خدمت شما که شکی وجود نداره برای اینکه آمریکا و چین رقابت با همدیگر و در موارد هم بسیار اختلاف هم داره در اون در شرق آسیا در مناطق بسیار زیاد هستن که چینی‌ها خیلی حساسیت دارن و آمریکایی‌ها هم اونطور اونها اختلاف هم دارن ولی اگر ما بخوایم یک تحلیل بکنیم از رقابت‌ها و اختلافات چین و آمریکا در مقایسه با همکاری‌هایی که این دو کشور با هم دیگر دارن مخصوصا در عرصه‌های اقتصادی و تجارت و اینا می‌بینیم که عرصه‌های اقتصادی و تجارت و همکاری های بین شرکت های اینها به مراتب سنگین تر از رقابت های اونها اختلافات اونها هست اینها کشورهایی هستند که بسیار خردمندانه و عاقلانه مسائل را حل میکنه یعنی اون رقابت هایش هم نفکر نکنون در حد باشه که منجر شد به یک جنگ و لشکرکشی و اینها اختلافاتش هم را سعی میکنه در چارچوب یک گفتمان در چارچوب یک به اصطلاح
منافع مشترک بشینه با هم دیگر حل بکنه. ولی میزان همکاری آمریکا و چین در عرصه های اقتصادی به نظر ما بسیار سنگین تر است و خیلی مهم تر است. در حال حاضر سرمایه گذاری هایی که آمریکایی ها در چین دارد بسیار فوق العاده است، یعنی واقعا حیرت انگیز است و میزان صادراتی که چین با آمریکا دارد بسیار بسیار گسترده و وسیع و غیر قابل تصور است. اینها نشان میده بر این که این کشورها در عین حال که رقابت هم داره و به خاطر منافعشان در موارد اختلاف هم پیدا میکنه، ولی اونا رو سعی میکنه در چارچوب به اصطلاح یک منافع مشترکشان گفتمان و یک مذاکرات اونا رو حل بکنه. همکاری از اینا خیلی زیادتره. در افغانستان هم به همین ترتیب است. شما ببینید چینایی ها در معادن افغانستان و مخصوصا در معدن میسه عینک در لوگر اونجا 11 میلیارد دلار انطوری که شنیدم سرمایه گذاری کردن، در حالی که آمریکایی ها در افغانستان حضور داشتن، یعنی این قرارداد در سال 2011 وقتا بودن. روی از این جهت ما میبینیم که اینا به یک محوی بگونه کار میکنه که بالاخره در حال حاضر هم ما میبینیم که در مذاکرات صلح، مثلا در مذاکراتی که برای اولین بار با طالبان صورت گرفت در جولای 2015 که در اون مذاکرات ما عضو هیئت افغانستان بودم و مذاکراتی رو در رو بین ما و طالبان صورت گرفت و در اینجا ما میبینیم که تنها کشوری که ناظر در اونجا هست یک آمریکا و یک چین است. یعنی ناظران چین و آمریکا در کنار ما نشسته بودن و اونها نظارت میکرد گفتگوها و مذاکراتی که ما به صورت رو در رو و مستقیم و رسمی با طالبان داشتیم. در حال حاضر میبینیم که آمریکا و چین دو تا کشوری که یکی در منطقه و یکی خارج از منطقه است، اینا در مذاکرات افغانستان با همدیگر نه تنها از مرحله نظارت، هم عبور کردن، حتی در مسئله تهیه یک نقشه را با همدیگر شریک شدن و به صورت با همدیگر همکاری میکنه و به صورت مشترک میبینیم که چین و آمریکا نقشه راه را تهیه میکنه همراه با افغانستان و پاکستان.
بله.
اینا همه نشان میده بر این که اینا بالاخره در این حالی که رقابت هم دارن همکاری میکنن در عرصه‌هایی که اونجا به منافعشان هست. در حال حاضر این گونه نشان داده شده و این گونه در واقع ما میبینیم که آمریکایی ها و مخصوصا چینایی ها خیلی علاقمند هست و فشار میاره روی پاکستان که مسئله صلح در افغانستان باید عملی شوه و این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه.
بله.
ما هم امیدوار هستیم که مذاکرات صلح و گفتگوهای چهارجانبه
بله.
بله.
ناطقی صاحب اجازه را که یو پختنه تاسو نه لرم، هیله ده چې لنډ ځواب کوي چې باس را ټوله وروستۍ پختنه زمونږ د نیازی صاحب نه ده. داسې انګیرنې شته دی چې د افغانستان د ناامنیو او امن، د امن کېدو او ناامنۍ کلي د چین او پاکستان سره ده، او امریکا د چین د حضور نه په افغانستان کې، یعنی پوځي او اقتصادي حضور نه په نړۍ کې لا ویره لري افغانستان خو لا پریده. نو دا د سولې موضوع هم چې رامنځته شوی ده او امریکا هم پکې ګډه ده، داسې دا یو څه دي چې وایي چین او روسیه او دغه مملکتونه مصروف وساتل شي. ستاس په نظر همداسې یو څه دي تاسې د سولې په خبرو کې مستقیما دخیل وی، د هغه ګروپ غړي وی چې تاسې حیات کې شامل وی چې تاسې تلې راغلي استئ، دغه د سولې په ناسته کې، د سولې د خبرو په ناسته کې څومره جدي د افغانستان سوله مطرح کېږي؟ او آیا رښتیا هم کلي د همدوی په لاس کې ده چې ویل کېږي؟
ببینید الان چهار جانبه است و مسئله که الان مطرح شده این مسئله است. فکر میکنم افغانستان هم با این مسئله موافقت کردن که سه کشور دیگه هم شامل این گروه چهار جانبه شوه، یعنی روسیه و ایران و هند. اینا هم شامل به اصطلاح شش به علاوه یک، یعنی گروه شش علاوه یک در مورد صلح افغانستان تشکیل شوه. البته این از یک نقطه نظر برای افغانستان خوب است. این کشورهای بزرگ منطقه و فرا منطقه در مسئله صلح افغانستان با هم دیگر مشترکان کار بکنه.
ناطقی سب زما پختنه دا و چې د سول خبره څومره په دیناستو کې جدي مطرح کیږي او یادا چم دغه لکه څنګه چې انګیرین موجود دي مصروف ساتل دي د نور ملکونو چې د خپل منس کې رقابت لري یا یو د بل حضور نه ډار لري. لن جواب کرا کوي نیازی سب ته ورسو.
نه شما همین جواب سوال لطفا را بکنین بعدا بیرین خدمت آقای نیازی.
آنو نشنیدن. بله
همکار ما پرسیدن در رابطه که همی مذاکرهایی که فعلا در جریان هست نقشه را چقدر جدی است؟ آیا به رقمی که شنوندهای ما در صفحه دری و پشتو گفتن آیا گذراندن وقت مثل سابقه است؟
بله نه ببینید اون صحیح درست است. مذاکرات جدی است به خاطر از اینکه همونطور که درست کردن صفحه کشور دیگه هم قرار است که باید در مذاکرات زمین نشه. مذاکرات جدی است، یعنی اینا نباید شوخی کنه با مردم، با افکار عمومی مردم شوخی نیست، مسخرگی هم نیست. مذاکرات به نظر ما بسیار جدی است و اگر ما بخوایم راه صلح دنبال بکنیم به نظر ما بهترین راه همونطور که خواهر ما پرسیدن، خانم یک پرسیدن، بهترین راه به نظر شخصی ما بهترین راه برای صلح همین راهی است که فعلا طرح شده، یعنی کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه اینا با همدیگر نشستن در کنار افغانستان، اینا به صورت مشترک آمدن یک نقشه را تهیه کردن، یک مکانیزم مشترک. بنابراین اگر نفسش به این دلیل است، بهتر بودنش هم به این خاطر است که اینا از مرحله نظارت عبور کرده فعلا به مرحله سهمگیری و به اصطلاح مشارکت، یعنی شریک شدن در مسئله نقشه را و مکانیزم برای صلح افغانستان. بنابراین اگر کشوری بخواه یا هر کسی بخواه این نقشه را و این به اصطلاح چارچوب را بشکنه باید او هزینه کنن بسرده.
ولی
اساسا برای افغانستان مثلا بسیار خوبه، حکومت افغانستان این بهترین را برای گفتگوهای صلح میدونه و ما بارستیم که مثلا به یک نتیجه برسن. الان صحبت های جناب آقای نیازی را گوش میکنیم که دکتر صاحب به رابطه
کوروادن ناطقی صاحب نیاز صاحب مهربانی وکړي. هغه پوښتنه چې تاسو په خپل خبرو کې مطرح کړه غواړي اوس ځواب واورو چې افغان حکومت ته څه کول پکار دی، افغانستان ته څه کول پکار دی چې ځان د رقابت میدان نه وباسي، د خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې او ثبات په لور ګام پورته کړي، د چین، د امریکا، د روسیې او د نورو لوی هیوادونو د حضور نه د افغانستان په نفع ګټه د یو ګټه واخیستل، یعنې د افغانستان په ګټه یو ګام پورته شي.
لومړی خو وردګ ورور پښتنه دا وکړل چې نور په نظامی ډول افغانستان ته راغلل او چین غواړي په اقتصادي ډول راشي، نو دته د دې ورته دا وایم چې استعمار اوس بڼې بدلې شوې دي. اوس څوک مستقیما د نړۍ هیوادونه په نورو نه ورځي، اوس هغه هیوادونه چې په اقتصادي لحاظ کمزوري سشانه لري د بل چا تولیدات استعمالوي، هغوی په خپله استعمار دي. که موږ له خپلو پښو نه د سره پورې وګورو زموږ په دې وجود کې هېڅ شی زموږ خپل نه سره، پس بنا لږ فکر کول په دې پکار دي چې د خپل هیواد د جوړښت لپاره کار وشي او لږ تر لږه د اقتصادي استعمار نه خلاص شو. ملاخیل صاحب د پښتونخوا له کمځای نه زنګ وهلی او هغه وویل چې له پاکستان نه زده کړي، نو له بده مرغه موږ په خپل لاس باندې خپل ملک وران کړ، د خپل ملک بنسټونه او نهادونه هم له منځه یوړل، اردو دا هم له منځه یوړل او افغانستان هم لکه یو داسې ټپي مرغه په توګه په سیمه کې پرېښود چې هر څه وراغي او هر څه وکول، یعنې دا زموږ د خپل له لاسه شوي دي. که موږ سیستم درلودلی، موږ یو اردو درلودلی او هغه کولی شو د افغانستان له ملي ګټو دفاع کولی شوی، نو نن به دغسې حالات نه وای. خو په کار داري چې دا ښه ده چې ته هم پوه شوی او لږ تر لږه ځینې نور خلک هم پوه شوي چې د دنیا سره باید تعامل وشي، له خلکو سره باید راشه درشه وشي. موږ لکه په قفس کې ساتل شوي داسې خلکو له نورې دنیا سره تعاملاتو ته چا نه پرېښدو، خپلې ګاونډیو نه زموږ ځوانان پرېښودل، نه زموږ تحصیل کرده پرېښودل، نه زموږ مشران پرېښودل. حتی د جنیوا په مذاکراتو کې هم دوی زموږ په سرنوشت باندې خبرې کولې، نه پرېښودل. نو دا ښه ده چې اوس د افغانانو سره دا فکر پیدا شوی چې د دنیا له هر هېواد سره به د خپلو ملي ګټو پر بنسټ باندې اړیکې جوړې شي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وشي. راغلو ستاسو د پښتنې آخري مسالې ته. ګوري
فقط شل ثانیې وخت پاتې دی، شل ثانیې وخت لري.
ما ولې چې د ټولو مهمه خبره د سولې د پروسه
متاسفانه تلفنشان قطع شد. از هر دو مهمان محترم جناب آقای محمد ناطقی پژوهشگر مسائل سیاسی و عضو پیشین هیئت مذاکرات کننده و همچنان آقای رفیع الله نیازی رئیس مرکز مطالعات منطقی افغانستان تشکر میکنیم که از دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه مهمان ما شدن.
لا اوریدونکو مننده کوم چې په خبرونه کې برخه واخسته. قدرمنو اوریدونکو کوم نظریاتم چې په خبرونه کې واوریدل د امریکا غاک آشنا راجو نظر پکې داخل نه وو د ملمنو او اوریدونکو نظریاتو چې تاسو واوریدل تر بیا هم الله ماج
د امریکا